نورو لټونه هم لري. لکه په افغانستان کې ډېر ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته، یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. سالی محمد سالی یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړئ.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن آزادی راډیو ته ویل چې که وضعیت دغسې روان وي، دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رایه ور نه کړي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 150 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویاند وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخوا د فراولې امنیه قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. امنیه قمندانۍ نه دی ویلي چې د دې وژنې انګیزه څه وه. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 18 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرۍ هېوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. وروسته تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې سخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمایه، د امریکا متحده ایالتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، 3 اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی سنایزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې 9.5 کیلوګرامه هیروین په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هېواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامر فردوس ازادي راډیو ته ویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو 3 قاچاقکوونکي له 1 کڅوړو هیروینو او 350 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او د نړۍ روسي په خداده چې په دریو ولایتونو کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس کسان نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رډیو ته ویل لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشي موادو لاس خرڅون کې له 28 کیلوګرامو هیروینو څخه د 400 او 350 لیټره شراب سره یو ځای نیول دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کال کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلوي چې ولسمشر غنی نشئی مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولی. ولسمشر غنی وای چې نشئی مواد میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشئی موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګری، نشئی مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشئی موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشئی موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشئی موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړی توبونو په سر کې نه ده راوستې. که چېرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنټین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواښ په اړه یې راپور اوراوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوهو د ایوین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې معتادی ښځې ډېرې سوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایس چارواکي وایي چې بیکاري، بېوزلي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په ښځو کې عام او ښځینه معتادینې ډېرې سي. په دایکونډي کې معتادی ښځې بیا د اعتیاد یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د اعتیاد د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر زوړه نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بې کسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیال فاطمه اکبري ازادي راډیو ته ویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 4500 معتادین شته چې په سلو کې ډېرشي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینهوو تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کېږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کېږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتک وایي چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه یې راپور اوراوه.
لې
له نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د متعدینو د خاطرو له لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو دا خاطرې په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډېر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شیانو نه ډېر ناامیده و. د دې لپاره چې دوی سره یو امید پیدا شي، د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړې دي چې هغو تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یوځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغو دا ولولي او هغو سره د خپل آینده د پاره یو فکر پیدا شي. ځکه کېدلی شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډېر کم وي خو هغو نا امیده دي، نو هغو که دا ولولي او د هغو حالات ته وګوري چې هغو په څومره مشکلاتو نه وروسته بیا هم راګرځېدلي دي، عادي ژوند ته راګرځېدلي، د هغو سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونې نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لرو د دو خاطرې ما څېړلې، د دو د حال احوال نه زه خبرېدم، د دو کورنیو سره به ما ناستې کولې، نو هغه مریضان تېدا 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو، حکومې چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوي دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دې څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حقله پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به یې راته ټولې بیانولې چې په دو باندې څه تیر شوي وو، بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ، د خپل ټول کې تاسو ځکه کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې را ټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه فامیلونه ورباندې اکثره نه پوهیږي، هغه ته هر یو معتاد مجرم ښکاریږي. او موږ چې کله دوی سره بیا ناستې کوو، نو هغو دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دو راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په فامیلونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړې دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په 90% یې په ایران کې معتاد شوي دي، 8% یې په پاکستان کې، 2% یې په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دی خاطرو خو په مخ باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعي شعرونه د اتحاد د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي، نو دا هغه درد و چې ماته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ماته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړې چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړي په دې معنا نه دي چې زما خپله اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې دپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یا په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري، هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره ده چې دا یو نوه آگاهي ده کنه، ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړي، هغو به وپوهیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
دسې جالبه خاطره دي له خپلو خاطرو ستاسو لیکلې، دسې دې په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه یې کولی شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اته لوڼه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ماته راکړه. کله چې وی خپل کور ته راغلم، نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. وی کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره، خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ماته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې، هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد دپاره مانه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې د چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللی، او هلته د خښتو په یو کورای یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي، هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګو؟
دا مصرف شوی خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه، بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟
Thank you. رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تا را طول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یاو نماینده مراواسته وی چه خبری ورسه را حکم
سمد ارباب صاحب ارغاک بکم داله کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه و ایز خبری ورسره کوام
سامدا بلال اکا زمونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راشا دلتا که نه خاچه خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده
ارباب زیب طول کارگران وای چی افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری پس را او رکیو خویه و کالکی گی چه تا مزدوری ندارا کردی
خا خا دا خبره دا افغانان مزدوم را جرات پیدا کر چیز موک پا وطن که احتساب کوی اوائی کار نکو ها
ارباب سیب مجبور دی طول بیوزن خلق دی کورونا و وارو وارو بچی لری دو دی واری
او کزمو مزدوری در نکم نو بیا چه کوی
بیا تا سر کار نکو او دانن ستاسی دا خختو کوری چه زو
نو چه داسی دا ورزه ولاشی دا مردار مخونه مورک که بوده چه بیاده دا چطل مختل تمو نوینام
ارباب سیب دا دیسه وکرل که دا کارگران ولاشی نو هر ورز دو پا میلو نونو تو من تاوانو کو که دیشی پا یو میاش کم دا نور کارگران پیدا نکو
یار رزا جان دیر ساده هیچی ریام نشیت لای نن بلاشی خو سبابا بیر تراشی زاریبم دوی کوی چو موک تا کار راکا
نو بیر تا با ولی رازی ارباب سیب دخخ تو بلی بطه تا با لارشی
پا دیس پیره دخت که باید دوی دو ساعت پر پخو لارشی چه الا زان سرک تا ورسوی که بل زی ولارم شی نو روز تا لیوه میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا وی بوینه
سنگ نقشه
اوز ندر توایم چه سنگ نقشه ده خودوم را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیر ترازی داده تا بای اوینه ما تا مرباب غلام علی وای
اوهو تا کارگران سنگ بیر تراغلی دی دوی خو پرون ولادل ویل استاسی سرکار نکو
ما خود در طویل چه بیرتا رازی تو داره چه دو دوی نماینده بلال را غی او گوری چه آغا چه وای
لام علیکم ارباب سیب
والیکم سلام بلالا چه خبره دا والی بیرتا را غلی تا خویل چه مونگ نور استاسو سرکار نکو
ارباب سیب قربان دیشم توبا مونگلی توبا بیاندا زکار نکو ترخ پون پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مو طول نتا کار کوا
بس آمد ورده کار مو شروع که
نانی لارم
ارباب سیب ورده
ارباب سیب دوی تا خوبنور زیونو کم کارونا پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشایی موادو خبر سنگ یاد کرده
ما نو در تویلی چه زن نقشه لارم آقا نقشه اوز کامیابا شوا
سنگ نقشه
ما چی بدوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا کمی نشایی مواد ورگرده وال زینی نشایی مواد بمی ورکول او ارتویل بمی چه دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشایی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل وروسته می نشایی مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشایی موادو پرته ژوند نشي کولای او نشایی مواد هم خپل نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.